نو انسانانو مورنی ژبه ده. د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه او بیا د وخت له تیرېدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زوړ شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زورکړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د براکې او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د مونجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 122 ډلو ویشل شوي دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یوروپیان یا هندو اروپایي ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې او ورته راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وختو کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بیلابیلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي. دا ژبی د ورکېدو له خطر وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. دریمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کیږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وی ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي نو اغلتا دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وی ګانو رپورټونه نرسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي سو کلونو کې صرف په پیښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنۍ او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنۍ او د کارونې په اړه احصایې نه خبرې شوی. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنۍ څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا پخوانی ټویټر باندې چې نږدې یو کال بندیز و ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1940 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. نه کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه او اوس دې ژبې چټ جی پی ټی ته لاره کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک سنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټونکو پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنی کیږي هغه به تر هغو ژوندی پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وایي چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوي دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابي غونډه وه چې د فبروري په 28مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 8 کلونو په عمر ومړ. په ثوابي کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخت میړنه یم د نسل کوشش کې هم ز شپږ کروڑ اولاد لرم. سمې په کابل او پېښور جلال آباد لرم. غیر کرا تډیر بندونه او تړینو سب شي زب ورخپریګم هر څه او به بشي. ما سره په شامل وی لخر د وارسانو دی. دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی. للی به می لیکي به می ګورشت کوي به ما دغه شاعران زما اولاد دي چې ګټي به ما.
دا شعرونه د ثوابي سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وای د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی، ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولی لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی. نوموړی وای ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وای کسهم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې، خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه د ورکړل شوی.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماستر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلې. دا هغه اصل وجه مده کړه چې حکومت دې ته توجه نه ورکړي، کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ورکړي شوی، دې له اهمیت نه ورکړي شوی، په دې وجه باندې ځوانانو د دغه طرف ته نه لیدل.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانا په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لرې شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه، خپل کلتور، خپل تور طریقې هیر کی، نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی، چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او د خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کومې ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کا هغه ویلل دي نو چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کو او دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د سوابي ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوې د پښتو ژبې پرمختګ د پاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلق وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جی نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو کې دستوري هم را جوړ کړل شوې دي. په سوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی وی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجر اډو د مشال څنګه د خبريالي خالدین یاس راپور مو اورید.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک سلی کوالی شریفي شریف کسلرو کوم کې ترې چې دا کسل تاسو سره شریک کړو د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
تما تلګ مسکا شا چستا بشما بس، ته ما ته لګ مسکا شا چستا بشما بس، يم داسه مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. Thank you. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم و جام او لمینا بشمه بس چې نه را پورې خان دی راته خان دی په اخلاص چې نه را پورې خان دی راته خان دی په اخلاص د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشمه بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید د تابوت په نوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوسته ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زاړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې او ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و چې هسې خوش یې کاغذونه تورو، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرښې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتاب چې یې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمی ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرښې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمی هیڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دی خو ها خوړولې. له هغه وروسته هیچ چا هیڅ هم ونه کړه چې زلمی ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوي چې هیچ چا هیڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمی څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته، ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکټرانو اټکل کړی و، ډاون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوی کولی، خو په نیمګړې ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې ډاون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کېږي. خو هماغه وخت سمش په هیواد کې دوی مایوب ګڼل کېدل. څوک چې به مایوب و مالول هم لانه له ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې ډاون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامته و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. تالا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هیڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګید، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وکړې، خو ده تل له نورو نه ډیر خپل شین کمیس اغوست. ډیر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډیر خوند ورکاوه. هیڅ څوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښیږي او د څه شي نه یې بد راځي. ده هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښیږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله. چې مې کته ممیز او نخود به وه، نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده. په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم، څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ یې شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دي راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دي. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده، او د ګاونډیانو هلکانو به پرې ټوکې او مسخرې کولې. زوروه به یې، خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ یې چا ورنه اخیستې وه. زلمی ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړې، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې را په یادېږي چې ډېر کم شي به. زلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې زلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمی د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشکه مې کېښوده. کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمی تابوت څه رنګ و.
لاغلی ملکزی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په راډیوي مجله کې واوري.
د ازادي راډیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي آثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي آثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د اروزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسی ویجه دیوالونه ورسه ویجرسی ویجه، او دغه تر څنګه نشانی چې کوم ځای موږ مال میر چې کوم نشانی مثلا د منګیان زین نور داسې یو تاریخي شی مال میر دلته، از موږ د ټول ملک لپاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی ابدات ته وکي، نه وایز دا چې د اجتماعي بسی بلکې د سیرانیان لپاره بم یو پلمای مثلا سیرانیان د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه بم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور وسیدونکو احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي اثار ورغوي نه وازی به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې وسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولنی خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یی چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي، هغه برته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره ده. دیوالونه و خونی دا بیا د نه پالیته سه عادي خرابس ولې تاسو ویني، نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت کې خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، شش ځایونه سته، نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړي، نو زموږ د مسولینو او زموږ د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله او ارزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی، نو دا په اروزګان کې تاریخي ځایونه دي، دا ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اروزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې تاریخي آثار د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید ویل
د اروزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجلسی وی دي په تیر وخت اوس بیرته د کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړی سی او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړی.
د اروزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غشتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اروزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره
د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساينسي نثر او د سپورت کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مولوستې ده، په ساينس کې وایي 2 او 2 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 او 2 پنځه شي او 2 او 2 درې شي او 2 او 2 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا بیخي بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو داسې یو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مداس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل لکه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښه لیکل کړه.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول شي کنه، یعنی دا خو ډیر غو واړی وخت واړی. ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو غو جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل. یعنی ډیر غمی کې وکړ نو خترم کې وکړ، غو ورسته نه چې کله دا پرنٹ مې ورکړو او دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي، نو دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یوولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د مسکلن، او هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی، وو پاره فرست کلاس، وو پاره ول سټیټ، وو پاره زرګنجام، او دو پاره چلو ورځې شاله معلومات پکې معلومات خبر خمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوبغاړو بیوګرافي ده، مکمل د لوبغاړو تذکره ده. یعنی هغه لوبغاړي چې د 2000 کال نه د 2000 کال مخکې کوم لوبغاړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبې، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال دی اپریل په نسما افغانستان لومړنۍ پنځوري د سیالي د سکاتلند سره تر سره کړه. نو د یمغه د 2000 کال نه راوی خو تر داوس د چمپین ټاپي پورې نه وی لوغاړي پټیس کرکټ کې 20 کې او پنځوري د یوډیا سیالي کې لوبېدلې دي. یمغه نه وی لوغاړو بیوګرافي یا تذکره مون باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذکره بیوګرافي اړوند خو ټول خلک بیا په یوه بیوګرافي کې شي چې راځي. آی جی ډی کرکټ لوبوم راخستي دي، شخصي ژوند معلومات راخستي دي، یوه تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات راخستي دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخستي دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلانونو پر ځنګړې شوې ده چې هغه د 2000 کال نه مخکې لوبېدلې دي، او په یوه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یوه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یوه کې د نمونه دا ونه مې ټولو کړي دا خو د څلورو لوبغاړو مو بیوګرافي راخسته ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دی دا ونه کړي چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به یې موږ ټولو لوبغاړو کوشش کوو چې دویم چاپ کې یو ټولو سره مرکې موږ بشپړې کړو. خو دا چې یو کرکټ انټرنیشنل نه یوازې صرف ملي لوبډله ده، او دې خاطر ډېر تمرکز مونږ په دې باندې نه کړی، ټول مونږ راواخلو، مونږ کوشش کړی ده. خو دا چې ټول رستګي نه وای دلته کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي، ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یعنی د سیمه متبر سایټونو نه مامغه معلومات مو پل راخستي دي متبر سایټونو.
البته د آی سی سی سایټ تر دغه نورو دوه چتا سویات کو معتبره ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي، دا چې دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم. نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځنګړي اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځنګړی ډپارټمنټ د انټرنیشنل ډپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما رکې تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکه ورسره کوله او چا به چې حضوري شتون نه درلود د واټساپ نه نگانه به ما د هغو سره د هغو د بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې نو دوی ما ته ځواب کړی وي.
دا د بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرضاً یو چا کله لوبه شروع کړې ده، چیرته لوبه شروع کړې ده، چیرته ځای شیدلی ده، یو څو کلن دی مثلا، یو اړخ یې هنري دی چې د هغه له د ژوند د هغه له احساساتو له دغه اړخ سره هم لوستونکي آشنا شي. یغه برخې ته مو هم توجه کړې ده په دې کتاب؟
دواړه برخې دي، یو د ریکارډونو یا د لوبو اړوند برخه ده، بل دوی چې دا کرکټ کې کوم ستونزې تیرې شوي دي پلیرانو باندې، هغې تر څنګ دوی کومې جالبې خاطرې لري، څومره په سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازلې لوی ارمان څه لري، همدغه دواړو برخو نه برخمن ده بیوګرافي.
تاسو جالبه خاطره یاده کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اورېدونکو وار لوره فکر وکړي چې څه خاطره سمدستی د کوم خاطره ذهن ته درځي چې را سره شریک کړي د دې لوبغاړو؟
د لوبغاړو ډېر خاطرې شته، بیا ستګل عبید به خاطره درته وایم. وای په وزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو به د شپږ ولایتونو ترمنځ ټورنمنټ وو پاول ځل کابل کې، نو بیا وای د ما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ میچ وو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې نه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه ته یا د تاس لپاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای د ما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه پسې لاړم هغه ته هوټل تفصیلاله، هوټل تفصیلاله مانو وډیر غوسو مو دروازه ور ټکوم وای دروازه نه خلاص هوی، نو کله می چې وای دروازه ورماته کلا چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي، نو هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډیر ته پوهه کې نه نه شي په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې چرته زنه ورسېلې، خو د مکر په هغه پلانو کې کریم صادق سمیشن واره ډیر د نېشنل لوغاړي مو وای دا بس یو نو نو د سړي رجالي به خاطرې هر لوغاړ د خپل موږ راخستې په دې کتاب.
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و، د سي بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب می داده.
اجی احمد شاه سلیمان خیل سره مرکه کوله، هغه نېشنل لوغاړی پاتې شوی ده، وایي د کاناډا خلاف زموږ میچ وو، وایي موږ میچ وو که چېرته هغه میچ موږ ګټلی نه وای، یعنی ګټلی نه وای وایي موږ د ډیویژن لوبه نه پاتې کېدلو، بیا په دې کې وایي سبا میچ کې وایي حمید حسن پښه چوه وایي دا ډېره خرابه شوه، وایي بیا ډاکټر حمید حسن ته وویل چې ته هغه وکړه څه نومېږې سبا میچ کې مه لوبېږه، کپتان هم ورته وویل، وایي حمید ورته وویل که زه کښېنم وایي دا خو ډیویژن نه پاتې کېږو، وایي په هماغه ټیم کې حمید خو تر ټولو ښه بالر دی موږ حمید حسن وو، نو بیا وایي حمید د سبا باندې میچ وکړو، وایي کله چې میچ نه را خلاص شو وایي سپینه جورابه اچولې وایي دا جورابه او بوټ وایي مکمل د وینو ډک وو، نو یعنی خو وختونو کې دا اوس هم چې کوم لوغاړي دی د افغانستان لپاره ډېر زیاتې قربانۍ ورکړې دي، که دوی به انجری هم ول نو دوی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دوی به سیالي کوله.
یو بلې برخې ته چې راشو، عکسونه په دې کتاب کې شته، تاسو څومره عکسونه راخیستي دي په دې کتاب کې؟
یاره ډېر عکسونه دي، هر سفر چې دوی سفر ته تللي دي کوشش وکړی دی هر سفر عکس راواخلو، او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلی دي، کاغه پنځوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده، هغه ګروپي اکشنونه هم را استی دي.
دا اکشن رنگ دي
او ورسته برخه کې شپاله صفه رنگ دي، او دا منځ کې دا نور دي هر سفر اکس چې یعنی پرنٹ اينه پرنٹ او په پرنٹ کاغه اکشن ښکاری، یعنی د سینې دي چې مطلب ډیر خراب دي، یعنی فرنٹ کوم ده هم دا سپینه ورکو کې پرنٹ شوی ده نو بد نه دي هغه ډیر ښکاری.
احمد سپتا سوچې دا د کرکټ کتاب لیکلی دی، تاسو په خپل هم کرکټ لوبه کړی؟
او ما تقریبا و اتو کالو را دی خو ما کرکټ کاو هاندبال کرکټ می کاو، یعنی و اتو کال ز کیږي چې زادبال کرکټ کوم ز دو کال کیږي ما کرکټ کوم.
په کرکټ کې کومه برخه کې تکړه وي؟
خصوصا افغانستان کې مکمل ټول ال راوندران یو بال بدوال کو خو بیټینګ می شو دی بالینګ نه.
د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف میرویس امان څخه مننه. دا کتاب نور خبرندوی ټولنې د ملي سوداګر میرزا کټوازی په مرسته چاپ کړی دی. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو په مخه شه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 45 501.
نیولی انداز داسې وکړه